په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو پی او سټوډیو ته مزفر بازار لغ خپل همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د عراق پر سفارت د وسلولو ډلهیز برید پای ته رسېدلی دی، دا چې څومره تلفات لري او نور جزئیات څه دي په همدې خبرونه کې به واوري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید پای ته رسیدلی او څلور وړه برید کوونکي وژل شوي. اجرائیه رئیس عبدالله د غور د امنیت په اړه د خبرو په مقصد هغه ولایت ته رسیدلی او د امریکا مرستیال ولسمشر په استونیا کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو پر احتمال خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید پای ته رسیدلی او څلور وړ برید کوونکي وژل شوي. د وسلوالې ډلې نن شاوخوا 11 بجې په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت حمله وکړه. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې یو وسلوال د سفارت په دروازه کې ځانوالو زو او درې نور د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو په ډزو وژل شول. په بیان کې راغلی چې ځانګړو ځواکونو د یو چټک اقدام په ترڅ کې د عراق سفیر، مرستیال سفیر او د سفارت کارکونکو یو امن ځای ته ورسول او بیا پر وسلوالو برید ته دوام ورکړ. بیان یادونه کوي چې عراقي ډیپلوماټانو او د سفارت کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې یو افغان پولیس برسیران ټپي شوی دی. خوریټرس خبری آژانس د عراق د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله وایي چې د سفارت دوه افغان ساتونکي وژل شوي دي. په همدې حال کې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې په دې سیمه کې تر اوسه هم د خال ډزو غږونه اوریدل کیږي. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د فنلند حکومت په افغانستان کې د یوې تختول شوې فنلندۍ میرمنې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د میرمنې چې د مې په 16 نیټه په کابل کې تختول شوې وه، په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوي ویډیویي پیغام کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په یو بیان کې چې نن خپور شو، د دې میرمنې د سمدستي خوشي کولو د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې د هغې تختول او له دې سره د بلاک میل یا د پیسو د غوښتنې هڅه غندي. د 30 کلنې میرمنې په افغانستان کې د یو غیر حکومتي سویډنۍ موسسې لپاره کار کاوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 46 نور ټپیان دي او یو تن نیول شوی دی. دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې په ننګرهار، هلمند، کندهار، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې شوي دي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د غور ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره فیروزکو ته تللی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د غور امنیتي ستونزې له نږدې وڅېړي او د حل لپاره به یې د لازمو اجراتو سپارښتنه وکړي.
د سفر د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همداراز ولایت په سطحه د حکومتداري په برخه کې د سمون راتګ دی. همداراز هغه به د افغان سرتیرو سره ګوري او خپله د سرتیرو څخه خبره هغوی د حال پوښتنه کوي.
اجرائیه رئیس غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تیوره ولسوالي د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده، خو افغان ځواکونو ډېر ژر آزاده کړه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د استونیا صدر اعظم وایي د امریکا مرستیال ولسمشر د په هیواد کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو د احتمال خبره را برسیره کړې ده. صدر اعظم یوری راتس له ای آر آر دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې پنس او د استونیا ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې کړې. پاتریوت د هوایي مدافع یو متحرک سیستم دی چې پر ځمکه ځای پر ځای کیږي او د دښمن توغندي او الوتکې کشفولی شي. راتاس وویل له مایک پنس سره په دې اړه هم بحث وکړ چې امریکا او ناټو به څنګه د استونیا پولو ته نږدې د روسیې پر پوځي تمریناتو څار کوي او معلومات به تبادله کوي. یو بل خبر لمخه د امریکا مرستیال ولس مشر مایک پنس نن د بالټیک له هیوادونو څخه د متحدو ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغه پنس د استونیا په پلازمینا تالین کې د استونیا، لاتویا او لیتوانیا له ولس مشرانو سره په کتنه کې وویل چې امریکا به په مسکو کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو په اړه د مسکو د ګواښونو په وړاندې له خپلو اهدافو تیر نشي. هغه پنس د ولس مشر ډونالد ټرمپ په حواله وویل چې امریکا به تل تر تله د دې هیوادونو د خلکو تر څنګ وي.
President Trump sent me here to say.
ولس مشر ټرمپ زدلته را لګلایم چې تاسو ته وایم چې موږ له تاسو سره یو، موږ د استونیا، لاتویا او لیتوانیا د خلکو ترڅنګ ولاړ یو او تل به ولاړ اوسو. پنس زیاته کړه چې امریکا د بالټیک د هیوادونو په وړاندې د زور او نورو ګواښونو له کارولو سره مخالفت کوي. د بالټیک دا درې هیوادونه د پخواني شوروي جمهوریتونه وو چې اوس مهال د ناټو غړي دي. کرملن وایي دا په امریکا پورې اړه لري چې په روسیا کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د محدودولو په لړ کې کوم ډیپلوماتان له دې هېواده باسي. ولس مشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 155 کارکوونکي کم کړي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل هغه روسیې اتباع چې په مسکو کې د امریکا په سفارت کې کار کوي کېدای شي چې په دې 155 کسانو کې شامل وي. پیسکوف وویل په روسیا کې د امریکایي ډیپلوماتانو شمیر ډیر نه دی او دی هغه روسی وګړي یادوي چې ډیپلوماتان نه دي او د امریکا په سفارت او قونسلګریو کې استخدام شوی دي. مسکو دا ځوابي اقدامات وروسته له هغه کوي چې د امریکا ستنه د پنځمې په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاړه هم کتلای سي پاتمو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال بریټ د څلورو بریټونکو په وجل کې دوه سره پای ته ورسید. په همدې خبرونه کې به دا هم وری چې د افغان حکومت اجرایی رئیس غور ولایت سفر کړی دی. د دې سفر هدف څه دی؟ د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وای
د سفر هدف د امنیتي وزارت د نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همداراز د ولایت په سطح د حکومتاري په برخه کې د سمون علاقه لري.
د غرزب په جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د دریو پرله پسې ورځو د شدیدو جګړو په اړه هم راپور ورکړی. پر نور مطالبه سربیره د هم اوریدلای شي چې د امریکا او جاپان مشران د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام په اړه اندیښنه لري او هغه یو لوی تهدید بولي. په دوهمه برخه کې یو کلی زر غونو اونیس پروګرام لرو او اوریدو ته بلنه درکوم. سموږهغلا زادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال بریټ پای تر رسیدلې او څلور سره بریټ کونکي وژل سوی دي. زموږ همکار تمیم اخکار هم د وسره سره د دی پی ش د سیمه څخه د ټلیفون پر کښ دی. اخکار صاحب که زما وس اوري تاسو ته سلامونه وایم. نو تاسو هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې واقعا جګړه پای تر رسیدلې ده او تلفات سته که څنګه؟
بله ممکن جګړه پای ته ورسېدلې. موږ هم دا اوس په دغه ساحه کې شتون لرو. ساحه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. شاوخوا تر لسو خو مخکې د درنده او سپک اسلحو غږ راتلل چې مخالفین ممکن یا خپل امنیتي ځواکونه استعمالول، خو هغې نه وروسته تر دا اوسه پورې یې غږ خو نه دي اورېدلي. کاملا ساحه خاموشه دي. او تر دې مخکې هم د سهار سره رئیس چې دا جنگ دوام درلود د مخالفین دغه تکتیک استعمالول چې دوی به انتقام کول بیا څو شېبې دوی خاموشه ناست وو تر امنیتي ځواکونه بیا متقابل اقدام کول. بیا چې امنیتي ځواکونه غلي کېده بیا هم بېرته بریټ ته پیلول. نو اوس هم معلومه نه دي چې دا جنگ پای ته رسېدلی دي که څه جریان لري که څنګه. لکه څنګه چې نور د عین حوادث څخه چې موږ تجربه لرو اتفاقیه باید دغه ساحې ته نن ولاړ شي او ساحه تصفیه کړي. پاک کړي تر دا اوسه پورې د اتفاقیه موټر د خپله د هغه ځای محل نه یا د عراق سفارت نه لرې ولاړ دي او تر دا اوسه پورې د تصفیې دپاره دننه نه دي تللی. بلې
بله ډیر زیات مننه تمیم اخګر او چې لسمه څخه جزئیات ورکول لکه چې د وویل چې د پیښې سیمه ته نږدې خبري اعلان نور پرېښودل کیږي او تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت وویل چې جګړه پای ته رسیدلې څلور سره بریټ کوم کې وژل سوی دي د بریټ نن شاوخوا یو لس بجې یبه وسلواله ډلې پانساري واټ کې د عراق پر سفارت بریټ پایل کړ د دې وزارت لخوا په یو اعلامیه کې راغلی چې یو وسلواله د سفارت په دروازه کې ځانوال وزو او درې نور د ملي پولیسو د ځنګړو ځواکونو په دزو وژل سوی دي د دې بریټ مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی په همدې تړاو زموږ همکار رحمت افغان د امنیتي چارو له کارپو باري ارز سره یو مرکه کړې ده چې اورې دوی ته سره بولم
دا د هولړیو جریان دي چې د مخ څخه هم په ډیپلوماټیک ساحه او سفارتونو ته نږدې یا پر سفارتونو باندې حمله شوي
هره سب څو ورځې وړاندې کله چې موصل ونیول څه د عراق امنیتي ځواکونو له خوانه په کابل کې په همدې سفارت کې د موصل د بیرته نیول لپاره منځغونډه نیول سوي وه نو دا د انتقام برید نه و
فکر نه کوم دا د انتقام شکل یا د هغه سره پیوند ورته مشکل دی آماده کېدای چې عراق په دغه ورځو کې د موصل د ازادي په ارتباط باندې نه تنه په کابل کې بلکې په نورو مملکاتو په نورو هیوادو کې هم د دې سفارت داسې تدلیل غونډې کړي اما دا په دې معنی نه ده چې په ټولو مملکاتو کې به داعش په عمل لاس پوري زه فکر کوم چې په دې او اخر کې په افغانستان کې د داعش تشکیلات مخ پر پراخېدو او د ځینې حملې د کابل په شهر کې چې زیات مرګ ژوبلې درلودله د هغو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی د داعش سره افغان حکومت مشرقي کې په درنو جګړو بوخت وو او دی د دوی د منظور لپاره کار کوي دا داسې یو شبکه ده چې یقینا په ټول نړۍ کې په هر ځای کې چې غږ پورته شوی دی دوی د ترور او وحشت نمایندګي کوي او په دا سلسله کې افغانستان ته هم د ګاونډي هیوادو د طریقې څخه راغلي دي او دلته په داسې ناورې کارو باندې لاس پورې کړی
افغان حکومت څه په کار ده تر څو پورې چې د ډیپلوماټیکو ساحو امنیت خوندي کړي د امنیت کمزوري و چې داسې فرصت نه په استفادې دوی حمله وکړه کڅنګ
بلې د امنیت کمزوري کلمه دلته نو کې مناسب نه بولم بلکې دا باید وویل شي چې په افغانستان باندې لوی سیمه ییز استخباراتي جګړه تپل شوې ده چې د دې جګړې په وړاندې باندې سربېره پر دې چې افغان حکومت مختلف عکس العملونه ښکاره کړي دي دنیا ته یې په ګوته کړی ده او حتی اسناد او شواهد او مسایل یې مطرح کړي دي په دې لحاظ باندې دا د امکان څخه لري نه ده چې په کابل کې ځینې حملې د همدغه استخباراتي کړیو په ملاتړ باندې چې د بهر څخه تنظیم کیږي په ځینې حملو لاس ووي ممکنه ده دا پیښه
د امنیتی چارو کارپو باري ارز و چې د کابل د نننۍ بریټ په اړه یې زموږ له همکار احمد افغان سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم لرو خو بیا هم یو امنیتی مسله په سر کې راخلو په جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له درې ورځو راځي شدید جګړه دوام لري په جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد جګړې په نتیجه کې څه باندې دیرش تنه طالب وسلوال وژل شوی دی او نږدې شل نور ټپیان دي مجیب رحمان حبیب سی په دې اړه راپور چمتو کړی دی
لا تیر څو ورځې را پدی خو د جوزجان ولایت د اخچو رسولې په چکوشا او کلت شخصي مو کې لسکونه تد وسلواله ته مرجوب لا وخت ده د جوزجان دی ولی ویان محمد رضا غفوري ازي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر ورځې را پدی خو افغان متیز وکونو په اخچو رسولې کې دیرش تنه تد وسلواله وشلي او لا 15 سوسیاتي ټپيان کړي دي هغه وویل چې په وژل شو کې بلخ ولایت د طالبانو دی ولی مرستل د جوزجان خماب ولسوالۍ ته د هغوی نومول شوی ولسوال او په اخچو رسولې کې طالبانو د قضایی څنګه مشر شامل دی هغه وویل
تا
طالبانو ماتې خوړلې. طالبان ډېر شمېر ټپیان او وژل شوي دي. د دې تر څنګ د هغوی دوه ماین خښوونکي چې غوښتل یې ماینونه ځای پر ځای کړي د خپلو ماینونو د انفجار له امله وژل شوي دي. دښمن له ماتې سره مخ دی او زموږ عملیات دوام لري. د جوزجان د ولی ویان په خبره چې په دې جګړه کې د افغان متیز واکونو څلور سرتیری هم ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دا عملیات تردمه د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې پکې ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت سرتیری شامل دي د خچو ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر مخ پیول کیږي. په همدې حال کې ځایي سرچینې وایي چې د سرپل او سمنګانو ولایتونو څخه یو شمېر وسلوالو طالبانو چې غوښتل د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ له لارې اخچې ته راشي او افغان متیز واکونه محاصره کړي د ملي اردو له کمین سره برابر او په تمبول شوی. خو د والی بیان وایي چې نور طالبان په اخچې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ساتونکو سره د جګړې وړتیا نه لري او ډېر ژر به دا ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شي. رضا غفوري زیاته کړه هڅه یې کوله چې له نورو ولایتونو څخه هم رستندویونه طالب قوتونه سیمې ته راشي، خو زموږ د امنیتي ځواکونو مورال پیاوړی دی. طالبان لږ هم سیمې ته نشي راتلی، دوی د راتلو توان نه لري. سره له دې چې افغان ځواکونه وایي چې په اخچې ولسوالۍ کې یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوب لاړولې، خو طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې اووه تنه سیمه ییز پولیس یې تېره ورځ او څلور تنه نور یې نن د جګړې په جریان کې وژلي دي. امنیتي چارواکي افغان دولتي سرتېرو ته د تلفاتو اوښتل ردوي. اخچې ولسوالۍ د مزار او جوزجان ترمنځ په حد بخشي سیمه کې شمال لور ته موقعیت لري. دا ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې څو ځلې طالب وسلوالو د ډله ییزو حملو شاهده وه چې هر ځل دواړو لور ته پکې درنه مرژوب او وخت ده. مجب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف. آزادی رادیو.
او د امنیتی ستونزو په لړ کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د غور ولایت امنیتی وضعیت ارزونې په هدف فیروزګو ته رسېدلی دی. د اجرائیه ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د جګړې د لومړۍ کرښې له سرتیرو سره وګوري او د هغوی ستونزې به واوري. خو د غور د ولایتي شورا یو شمېر غړي دغه سفر نمایشي او تفریحي بولي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان جزئیات لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای عبدالله عبدالله با دغه سفر په لړ کې په غور ولایت کې امنیتي ستونزې لنګدې وګوري او د هواري په هدف لازم اقدامات وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله با دغه سفر په ترڅ کې دغه شان د غور ولایت له اقتصادي پروژو څخه هم لیدنه وکړي.
د سفر د هدف د امنیتي وضعیت لنډې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همدارس د ولایت په سطحه د حکومت عریفه برخه کې د سمون راتګ دی. همدارنګه هغه به د افغان سرتیرو سره چې په جبهه کې دي له هغوی سره به ګوري او خپله د سرتیرو څخه به د هغوی د حال پوښتنه کوي تر څو په هغو ساحو کې چې ستونزې دي هغو ته رسېږي او لازم اصلاحات رامنځته
کړي. ښاغلی فیصل وایي چې له عبدالله عبدالله سره په دغه سفر کې د کورنیو چارو، پوهنې، کلیو پراختیا او کرنې وزیران، د دفاع وزارت سرپرست، د ملي امنیت مرستیال او یو شمېر نور حکومتي کسان ملګرتیا کوي. اجرا رئیس په داس حال کې د لازمو اقداماتو په هدف غور ولایت سفر کوي چې تیرونی د دغه ولایت تیوره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو لاندې کړه، خو د اونۍ په وروستیو ورځو کې یا د ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته له طالبانو ونیوله. خو د غور د ولایتي شورا یو شمېر غړي یاد ولایت د لوړ پوړي حکومتي چارواکو سفرونه نمایشي او تفریحي غني. د دغه شورا غړي عبدالحمید ناطقي ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې ولسمشر هم غور ته سفر درلود. هغه غوښتنې چې ولس درلودې تر وسنه دی حل سوي، نو د ښاغلی عبدالله سفر هم به ګټه ده. هغه وای زویم دغه سفر بل استراولنې و نه لري. دا سفرونه د خلکو غوښتنې نشي پوره کولای، تر ډیره نمایشي او تفریحي وي، د خلکو او حکومت لپاره لاسترولنې نه لري. دا په داس حال کې دا چې ولسمشر محمد اشرف خانی بیا تیرونی د هلمند د امنیتی وضعیت د ارزونې لپاره نوموړي ولایت ته سفر کړی وو. په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. ښاغلی ناطقي له مرکزي حکومت نه غواړي چې د غور امنیتي وضعیت ته ځانګړی پام واړوي او په دغه ولایت کې فعالې وسلوالې ډلې ښي وځپي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ غل ازادي راډیو واوري دوستانو، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او زموږ راپورونه او مطالب ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوبو د بندونو د ساتلو او امنیت لپاره یې په کافي اندازه ځواکونو په دندو ګمارلی دي. وروسته له هغه چې په کندهار کې د یوه بند الوزولو راپورونه خپره سول، د یاد وزارت د ویندوی دفتر وایي چې افغان ځواکونه د ټولو بندونو د ساتلو توان لري. بلخوا د افغانستان د رسنیو د مرکز مشر وایي چې په کندهار کې د اوبو د بند ویجاړېدو تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له هغې وروسته چې وسلوالو مخالفینو په کندهار کې د اوبو یو بند ویجاړ کړ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بندونو د ساتلو لپاره زیات شمېر امنیتي ځواکونه په دنده ګمارل شوي دي. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بندونو د امنیت ساتلو ته ځانګړې پاملرنه لري. دی وایي د بندونو د امنیت ساتلو لپاره زموږ تمرکز شته او د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه ټینګار په دې برخه کې واضح دی. د ټولو بندونو د ساتلو لپاره کافي اندازه ځواک لرو. که کله هم د دغو بندونو لپاره څه ګواښ متوجه وي، د مهارولو لپاره یې پر وخت اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې وسله والو مخالفینو د دغه ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په بمونو الوزولی دی. د شورابک ولسوال بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې له دغه بند څخه په سلګونو جریبو ځمکه خړوبېده. د دې پیښې څخه لا د وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د افغان حکومت وسله وال مخالفین د بندونو د تخریبولو په هڅه کې دي. د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤول صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د پیښې تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. دی وایي تېره ورځ هم چې وسلوالو طالبانو لخوا په یو بند حمله شوي، د دې ښکارندویي کوي چې دوی اصلا د بل په خوله کار کوي او د نورو په اشاره د افغانستان د ورانولو لپاره ګمارل شوي دي. طالبانو بیا تېر کال په یوه اعلامیه کې ویلي نه یوازې دا چې د ملي پروژو پر وړاندې خنډ نه جوړوي بلکې ساتي یې. خو د حکومت د رسنیو مسؤول بیا په دې برخه کې تر ډېره د پاکستان دخلېدو ته اشاره کوي. وایي چې د افغان حکومت د مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له هغې ځایه پلان اخلي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د شاوخوا 9 بندونو د جوړولو ویلي چې ځینې یې پرانیستي هم دي. خو د بندونو د امنیت په اړه اندېښنې له هغې وروسته ډېرې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره میاشت په ایران کې یوې نړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سلما، کچکی او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه بې توپیره نه شي پاتې کېدی. د حسن روحاني دې څرګندونو د افغانستان په دننه د افغان حکومت سیاسي څیرو او مدني ټولنو پراخ غبرګونونه راوپارول.
دوستانو اوس به هم د کابل د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه واورو چې د ملي پروژو د امنیت په اړه یې راسره غږېدلی دي.
اشرف غنی دا نیک اراده چې ما واورېدل وایي د سر په وینو مونږ چې تمام شي بیا یې ویلي چې دا بندونو به جوړوم او دا اوبه به عیاروم، دا به او چاته نه پرېږدم چې لاړ شي. د خبرې نه عمل ډېر مهمه دی چې دا باید په هر شکل وشي. دا 4-5 بندونه چې هلته دي دوی باید چې امنیت یې وساتي. بدون د امنیت خو دا نه کېږي. دغسې اوبه چې د مونږ نه تېرېږي هغوی چې استفاده کوي دا له شان د وینو ده.
نوم می سید نجیم دی، د کابل اوسیدونکی یم. اوس داسې دی پاکستان او ایران خو مونږ سره شروع کړې ده، نو چې هغوی مونږ نه پرېږدي نو حکومت نه م خواهش داده یې مونږ ته صحیح تدابیر ونیسي که نه نیسي. ملت ته دې ووایي، ملت ته دې دا ووایي چې وروره ملت ته راپاسئ، نور راشي بندونه مو ساتئ. طالبانو نه مې دا خواهش ده، دوی خو مونږ سره دا ژمنه کړې وه چې وروره مونږ به دا کار نور نه کوو، پروژې به ساتو. نو خواهش مې دې دا دی باید په خپل عمل باندې ولاړ اوسي.
د چورانی کې د خټولګټي پروژې دي، د خو د سي پروژې دي چې زموږ د ټول افغانستان اوسیدونکو ته ټول ته ګټه رسیږي. نو دا قضیه دغه خرابې ته کوم مشکل ور پیدا کیږي، نو دا په دې معنا چې زموږ راتلونکي ور سره خرابېږي. نو دولت دلته مسؤلیت لري چې دا په هر سیستم کې کیږي، په هر کچې کې کیږي، د محافظت کې، ځکه چې دا زموږ ټولګټي پروژې چې دي په مجموع کې په ټول پټول د ټول زموږ هم سایه ګاونډیان چې دي دوی ټول ورته دښمن دي او دوی ټول ورته داسې پلانونه لري چې دغه ټولګټي پروژې باید له منځه لاړ شي او دلته خراب شي. نو حکومت دلته مسؤول ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سمجاخله اسات ایراری اوری دوستانو سم یو بل مسلې ته ورځو. افغان چارواکي وایي د ایران د سپایي پاسداران چارواکي په پرله پسې ډول په فرا ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره ګوري او ملاتړ کوي. دا خبره د فرا والی ازادي راډیو ته کړه ده. وصل وصال پر همدې موضوع راپور لري چې لته پیوور.
د فراولی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای پاستران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړي. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پورس آزادۍ راډیو ته ویل چې فرا ولایت له ایران سره 209 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول لري چې له عملی ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. خغله شاه جهان د هم وایي چې ایران یو شمیر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
دقیق است که اینا در ایران رفت آمد دارن، در اونجا گزاره میکنن.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ راتګ لري. کورونه او نور امکانات هلته د دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کیږي. سپای قدس د سپای پاسدارانو ځنګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراولی وایي ایرانی سلاکاران د تیغو، بهرمچی او پشکیمه او یو شمیر نورو لارو څخه فراته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان د خپلو یادو ادعاو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نه کړل، خو زیاته کړه چې معلومات یې کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوځي امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. ښاغلی شاه جهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي. وایي چې په دغه ولایت کې روسي وسلې هم په طالبانو ویشل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې ښاغلی منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایراني چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمې چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرال لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستربند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. یادونه ده چې سمو د وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلو چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېده. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمېر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنه ورکړي او هڅه کوي چې د یادې کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
ایران مستقیم دخیل هستن و حتی آدم فرا و خانواده از اینا تشویق میکنن. پس در بازگیری با دینار میبرن به ایران. من همونجا به خانواده از اینا اقامت میده. یک یک نفر از بازدواره مسلم میکنن به جنگ فرا روان میکنن.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو زلمی وردګ حکومت د ګاونډیو هیوادونو د داشن مداخلو په برخه کې په بیغوري تورنوي وایي که حکومت دغه مداخلو مخه ونیسي د افغانستان لپاره به پایلې ښې نه وي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمورځوی یې نړیواله موضوع ته. امریکا، بریتانیې او شپږو نورو هیوادونو په ګرجستان کې د لوړې کچې نظامي تمرینونه پیل کړل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر د لوړې کچې نظامي تمرینونه له ناټو سره د خپل هیواد د غړیتو پر لور یو مهم ګام ګڼي. دا دریم ځل دی چې په ګرجستان کې نظامي تمرینونه کیږي. ګرجستان په قفقاز سیمه کې د روسیې له سیالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. ملالۍ بشیر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
په هغو نظامي تمرینونو کې چې په ګرجستان کې پیل شول، شاوخوا 2800 نظامي ځواکونه له امریکا، برتانیې او شپږو نورو هیوادونو څخه برخه لري. دا د لوړې کچې تمرینونه چې د 2018 کال نجیب شریکان په نوم یادیږي دوی اونۍ په دوام وکړي. د ګرجستان صدر اعظم ګورګی کویری کاشویلی دا نظامي تمرینونه د خپل هیواد لپاره له ناټو د غړیتوب په لور یو مهم ګام بللی دی. د ګرجستان د لوی درستیز مرستیال نیکولوز جانجیګاوا د یک شنبه په ورځ د دغو ګډو نظامي تمرینونو پر مهال تبلیسی شهر ته نږدې په یوه نظامي اډه کې خبریالانو ته وویل د وای سش کال 2018 کال نجیب شریکان ځانګړي تمرینونه کوي، ځکه له 5 ناټو هیوادونو او 3 ناټو متحدو هیوادونو د 2800 ځواکونو په دې تمرینونو کې برخه اخلي. ګرجستان ویاړي چې د دغو تمرینونو کوربه هیواد دی. موږ له مودو راهیسې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یو ځای کار کوو. موږ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې تر ټولو لویه برخه لرو. موږ ته مهمه ده چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یو ځای نور تمرینونه وکړو. دا دریم ځل دی چې د ناټو او ګرجستان ځواکونه ګډ تمرینونه کوي. ګرجستان په قفقاز سیمه کې د شوروي اتحاد تر پریوت وروسته د روسیې سیال هیواد ګڼل کیږي. کرملین د ابخازیا او جنوبی اویستیا سیمې په رسمیت پیژندلې چې له ګرجستانه جلا سوې. د تیرو کلونو پر مهال روسیې خبرداری ورکړی چې ګډ نظامي تمرینونه به دا سیمه بې ثباته کړي، خو امریکا او ګرجستان دا ادعا رد کړې ده. ګرجستان ته د امریکا سفیر ایان کلی وایي، زما په فکر دا تمرینونه د هیڅ هیواد پر ضد نه دي. هدف یې له ګرجستان سره مرسته ده چې ګرجستان وکولای سي له نړیوالو سره د خپلې همکارۍ ظرفیت لوړ کړي، لکه په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال، او له ګرجستان سره مرسته وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای سي. په دغو مشترکو تمرینونو کې چې شاوخوا 1400 امریکایي او 800 ګرجستاني سرتیري برخه اخلي، او د برتانیې، جرمني، ترکیه، اوکراین، سلوانیا او ارمنستان ځواکونه هم ستا دوی اونۍ دوام کوي.
خو په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سوی. احمد تکل به د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادش منلای پاتې رسیدلی او 4 وړ برید کوونکي وژل شوي. د فنلند حکومت په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره فیروزکو ته تللی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 46 نور ټپیان دي او 1 تن نیول شوی دی. وروسته له دې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 155 کارکوونکي کم کړي، کرملین وایي دا په امریکا پورې اړه لري چې د خپل ډیپلوماتیک حضور د محدودولو په لړ کې کوم ډیپلوماتان له دې هېواده باسي. د استونیا صدر اعظم یوری تارس وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ده په هېواد کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو د احتمال خبره رابرسیره کړې ده، او د امریکا مرستیال ولسمشر نن د بالتیک له هېوادونو د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ.
له احمد تکل مننه. اوس هم مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له شپږو ولایتونو څخه 500 ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلي ترکی د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلویښت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ 2 ورځې دوام کوي. د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته نن وویل چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د 500 ګډونوالو ترڅنګ له افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خالقداد نوري، دولت زدران، حسی ګل عابد، حاجی ولی امین، نظیم جار عبدالرحیم زئی او مجاهد زدران ګډون لري. د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې 5 ورځې دوام کوي. او د اماراتو کپ یو دوستانه سیالۍ کې تیره شپه سیویلا ارسنال ته ماتې ورکړه. سیویلا 2-1 پر وړاندې د ارسنال د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د ارسنال په کوربتوب ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د شمې په ورځ د ارسنال د فوټبال ټیم 2-1 پر وړاندې چلسی ته ماتې ورکړې وه. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزی احمد زید څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. وسم یوې بلې موضوع ته ورځو. ځینې کابل ښاریان دغه ښار په واټونو کې د امنیتي دروازو له جوړولو شکایت کوي، وایي دغو دروازو موټرو ته ستونزې پېښ کړې دي. خو له دې سره سره اوس امنیتي مسؤلین دغه دروازې له یوې ساحې څخه لرې کوي او په نورو ساحو کې جوړوي. خلک وایي دغه امنیتي دروازې نسي کولای چې د ښار امنیت پرې خوندي سي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د کابل ښار په ځینو واټونو کې د امنیتي موانع او د جوړولو په تړاو د خلکو له شکایتونو وروسته یو شمیر کابل ښاریان وایي اوس امنیتي ارګانونه غواړي چې دغه موانع د ښار له یوې سیمې نه بلې ته ولېږدوي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موانع سره له دې چې امنیتي ستونزې نشي هوارولی، بلکې خلکو ته نورې ستونزې هم جوړې کړې دي. د دوی په خبره د یادو موانعو په جوړولو او بیا ورانولو به بیا هم د ملت پیسې ولګېږي. د کابل خار دو وسیدون کې حبیب او سید نجیم وای
دغه مغچ دوی جوړ کړی د لپاره چې د غټي موټر تیر نشي د خو یو غټ مزایمت زکه چې ځای وور اخري اطفایا نشي کوي چې په اغه لار تیر شي امبولانس موټر تیریږي خلک خپل کډه وړي د موټر سره کم تیر شي آیا دوی پرواز وکي آیا دوی د ځمکې لاندې نه تیر شي
امنیتي بخشونو د پاره د شای جوړ کړی د ډیر ښه کار دی خو اما امدا خوایش ده چې بې ځای مصارف وکړ نه دی او چې دغه یو ورځ ورانه او بل ورځ ورورجانه ګډوډ کین او په دې حکومت پاتې دی
دوی وای دغه موانی او د طرح جوړون کې باید وپختل شي ځکه چې د خلکو ستونزې په پام کې نه دی نیولې خلک دا هم وای چې اوس امنیتی مسؤلینو دغه وسپنیز موانی له پل محمود خان شاهد و شمشیره او سینمای پامیر ته سیر مسیمو څخه لری کړی دی د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د لوی موټرو پر وړاندې د وسپنیزو موانعو د درولو پریکړه تر هغې وروسته وشوه چې د دې ښار زنبق څلور لارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې سل کسان ووژل شول او شاوخوا څلور سوه پکې ټپیان شول د کابل ښار په واټونو کې د دې موانعو د جوړولو هدف دا دی چې ښار ته له ضرورته پرته غټ موټر داخل نشي د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو موانعو د جوړولو طرحه د کابل ښاروالۍ تر مشرۍ لاندې په یوه کمیسیون کې شوې ده سربیره پر دې امنیتي ارګانونو له کابل ښاروالۍ سره په ګډه په دې وروستیو کې د کابل ښار د سړکونو له څنډو او ځینو لارو څخه د سیمټي دیوالونو د لرې کولو لړۍ هم پیل کړې چې لا روانه ده په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په لارو کې د موانع و جوړول د خلکو د امنیت لپاره د یوه منظم پلان له مخې عملي شوي دي د دغه قماندانۍ مرستیال حقنواز حقیار په دې اړه چې دغه ودرول شوي موانع ولې بیرته ورانیږي وویل
در محلاتی که نصب شده هدایت داده شده او مطابق پلان است
په کومو ساحو کې چې نصب شوي لارښوونې شوي وه او له پلان سره سم دي او قراردادیان چې کار کوي باید په ټاکلو ساحو کې یې نصب کړي په خواشینۍ سره چې په ځینو ځایونو کې به تېروتنه شوي وي د همدې له امله له هغو ځایونو لرې کیږي او په نورو ځایونو کې نصبیږي
ښاغلي حقیار وویل د اطفایې د تګ راتګ او سیمې ته د داخلېدو لپاره لارې ټاکل شوي او د تل لپاره به ورته خلاصې وي کابل ښاروالۍ وایي د معانې او د ودرولو کار یوازې د دې ادارې کار نه بلکې د کابل ښار د ښه امنیت لپاره د یو ګډ امنیتي کمیسیون د پریکړې له مخې عملي شوی دی د ټولنیزو چارو پوه عطاوله حیران وایي په واټونو کې د معانې او ودرول د خلکو تیر ایستل او د پیسو بې ځایه لګول دي دی وایي که حکومت په رښتیا سره د کابل ښار د امنیت خوندي کول غواړي باید له پرمختللو تخنیکي وسایلو څخه په منظمه توګه کار واخلي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو پر منځنۍ سپا دولس شپږ نوي او د فم پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف او زی اورېدلی سي او که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سي دغه خپرونې پر انټرنیټ هم صاف او زی واوري په ژوندۍ بڼه او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ یوې بلې مسالې ته ورځو د روزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي له ډېرو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي دا چې دغه ستونزې څه دي او مسؤلینو څه اقدام کړی دی د شریف الله شرافت په راپور کې به واورو چې د روزګان له خلکو او ځایي چارواکو سره شخېتلی دی
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لیوې خو جګړې د شار ټولې دروازې وربندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیايي اسانتیاو بې برخې دي د دغه ولایت یو شمیر خلکو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغسي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي لکه څنګه چې لازمي دي دوی همدارنګه وویل چې په دغه ولایت کې یوازې د عادي ناروغانو درملنه کیږي نه د سختو ناروغانو د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د ګاونډي ولایت کندهار د نیش ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل
دغه د مریض مې راوستلی دي سوی دي په بخار دغه بخار باندې پټاو سوی نیم یاتمه ده ما چې اوس خبرې شروع کړې دي بالا پر بازار باندې یو نسخه راکې یو سیرون دوا ولر راو نور اس پته مستولا کلگیږي چې توس الت شوازو سره کوي کبه چې زرا غله مزيده بازار راوړم ما ته پر بازار باندې دغه نخسره کی هغه ولو زو پر بازار باندې دغه نخسره در کوم مال ورورن هغه ته بازار د چې زه کور ته ولاړ سم بار باندې راسم پیسې بار واخم وس خو دې را باندې خلاص
بلې و ډاکټران دلته خوشحال د غوړو ډاکټر نسته و د چش د ګلو ډاکټر مینه دی اوریدلې د صاحب دی ډاکټر نسته د پال ډاکټر نسته د ستون سره موږ مخامخ یو دی ډاکټر موږ ته لرونه ابل ورځ دلته یو عسکر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمي شو په دې سر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې هغه را لیدته د ستې جواب ورکړي هغه بیا تیارم نه پیدا کړل زموږ په شپخانه کې د ډاکټر پال ډاکټر نسته چې دغه و کې بیا په یو څو وایستو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خو مریض یو ورسو نیمه معلومات وکړ الحمدلله ته خبرې کړې موږ د خبر نو ما دراشین شریف چیر کې اسن شریف پر وای
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایت روختون مسولین هم د خلکو د غستون زمینی خوای چې د غستون زی په څو زلی تر مرکزی اداري پورې رسولې دي خو هغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی په دغه ولایت کې د ولایت روختون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې ویل
د بازي برخې ډاکټران موږ نه لرو د اورتوپیډي ډاکټر نه لرو د جری اعصاب نه لرو جلد نه لرو ګوشګلون نه لرو دغه د سترګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرو دا موږ څو ځلې د دغه مرکز پورې تر هر چا پورې دا مشکل رسولی دی او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید د اورتوپیډي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو لدی ټول سره سره بیا د عام روغتیا وزارت مسولین هم په دغه ولایت کې د غستون زمینی د عام روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګي مسول ډاکټر عبدالولی عزیز ازادي راډیو ته ویل چې د عام روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لمړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړي دي نه دویم او دریم درجه ولایتونو ته شاغل عزیز ازادي راډیو ته داسې ویل
ګوره د وزارت سهارنامه د تشکیل مطابق موږ په دوام او درېمه درجه ولایتو کې د دغه بخشو دپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو چپلا او درې ولایتو ما سوا په دوامه درجه ولایتو او درېمه درجه ولایتو کې چې هغه کې اروزګان شامل دی د سترګي ډاکټر د خوشګلو ډاکټر د چلدي ډاکټر اټلي واسطي او اوټوکي دي ډاکټران موږ د وزارت سهارنامه په عمومي تشکیل کې نه لرو نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونی ورده چې د اورزګان خلک خپل عجل ناروغان په داسې حال کې گاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې لتیریوي ونې راهیسي د ترافیکو پر مخ تړلې ده او یو شمیر نور خلک بیا پر نورو پر لارو تر ساعتونو وروسته کندهار ته رسیږي
او سمور زوی به بلې مسالې ته د افغانستان د شوزو چارو وزارت مسولین وایي چې په هیواد کې باید میرمن وړتیا او ته پاملرنه وسی د شوزو چارو وزارت پالیسی او مسلکی چارو مرستیالي نن د پروموټ پروژې لخوا په یو جوړ سوی کانفرنس کې وویل چې میرمنې باید نارینه په مقایسه رقابت ته چمتو سي سبون کا کار په دې اړه تفصیل راکوي
د افغانستان د شوزو چارو وزارت چارواکي په بیلابیل برخو کې د شوزو د وړتیا او پال وړولو ټینګار کوي وایي هر څوک موږ په خپل ستراتیژیکو پلانونو کې د میرمنو ونډه زیاته کړو خو کاري وړتیا نوي موجوده ګټه نه لري د شوزو چارو وزارت مسلکي مرستیال سپورمه وردګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پروموټ پروژې لخوا په یو جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې د شوزو د وړتیا او د لوړولو په برخه کې د دغه ډول پروګرامونو هرکلی کوي او دوی هیله مند دي چې دا ډول پروګرامونه نور ولایتونو ته هم وغځيږي
یو لارې هم دا چې موږ ځوانو ته د دوی ظرفیتونو برخه کې کار وکړو دوی تکړه کړو دوی هغه مهارتونه چې ورته ضرورت لري چې په مقایسه د هلکانو مقایسه د نارینه و دوی وکړی شي چې واقعا رقابت آماده شي
د افغانستان د شوزو چارو وزارت په داسې حال کې د شوزو د وړتیا او پل وړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د ښځینه فعالینو یو شمیر بنسټونو وخت په وخت دا نیوکه کړې چې په حکومت او دغه لویو او مهمو هیوادنیو مسایلو کې د شوزو ونډه کمه ده افغان حکومت د خپل کار په لومړی کې ویلي و چې په حکومت کې به 10% چوکۍ شوزو ته ورکړي افغان شزوی حکومت شاید دوی ته د ورکول شو ژمنو په برخه کې خپل شوار نه په عمل بدل کړي. په ورته وخت کې د پروموټ پروګرام د کارشودو د همغږی د ټیم مشر لیلی رحیمیات کانفرنس ته ویل چې دوی شاوخوا 1500 شزو ته د ملکی خدمتونو په برخه کې زده کړې ورکړي چې اړوند حکومتي ادارو ته به د کارشودو په برخه کې معرفي کړي. دا وایي هغه ځوان میرمن چې موږ یې د خپل پروګرام په برخه کې تر خپل کوشش لاندې راولو هغوی مشخص عمر لري او زموږ هدف دا دی چې په کابل او هغو ولایتونو کې چې فعالیت کوو 3000 میرمنې تر خپل پوشش لاندې راولو. د اغلی لیلی په خبره اوس مهال دوی ته 15 وزارتونو او نورو اړوندو ادارو د زرو خالی پوسټونو وړاندیز کړی دی چې د پروموټ پروګرام لخوا به ورته وارد کسان معرفی شي. دا د اون وارد چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو اس ای ډی په 2014 میلادي کال کې د پروموټ یا د افغان شوزو د وړتیا پروګرام پیل کړ. د دغه پروګرام په تطبیق سره به په 15 کلونو کې 15000 افغان شزې چې عمرونه یې له 30 تر 30 کلونو پورې وي وړتیاوې لوړې کړای شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو ورورو د خبرونې د پښې بوت نږدې کې جو د ژمنې سرسم یو کلی زر ژغونه ونیس پروګرام خبرې ته چمتو دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو بیا هم یو بل نړیواله مسله ده. دا به ورو بیا به ونیس پروګرام ته ورسو. سپینه مړۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویل دي چې د شمالي کوریا د میزایلو ممنوع پروګرام لوی تهدید دی. په دې اړه جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو.
د امریکا ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو د زیاتولو ژمنه وکړه. په دې ورستیو کې شمالي کوریا د انټر کانټیننټل بالستیک توغندوی تجربه وکړه. ترامپ او آبی موافق وو چې شمالي کوریا امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او نورو نږدې هیوادونو ته مستقیم تهدید جوړوي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ترامپ او صدر اعظم آبی په دې باور دي چې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ باید له نورو هیوادونو هم وغوښتل سي چې له شمالي کوریا سره ورته چلند وکړي. آبی ویلي چې د ترامپ ته وویل جاپان به د دفاعي وړتیاو زیاتولو لپاره مشخص ګامونه پورته کوي. د ویلي چې ترامپ ژمنه وکړه چې امریکا به د جاپان د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول هڅو ځان نه سپموي. شینزو آبی ویلي چې د روسیې او چین په ګډون نړیواله ټولنه باید دا خبره جدي واخلي او پر شمالي کوریا خپل فشارونه زیات کړي. د یکشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا د میزایلو د تجربې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتل بې معنا دی تر هغه وخته چې دا غونډه عملي نتایج ونه لري. نیکی هلی ویلی چې د شورا له خوا کمزور قوانین به نور هم وضعیت خراب کړي ځکه شمالي کوریا په دوامداره توګه د ملګرو ملتونو د هغو بندیزونو څخه سرغړونه کوي چې په بالستیک او اټومي توغندوی پروګرام یې لګولې دي. هلی همداراز د شمالي کوریا پر مهم متحد هیواد چین هم فشار زیات کړی او ویل چې دغه هیواد باید پریکړه وکړي چې آیا مهم ګامونه پورته کولو ته تیار دی کنه ځکه د خبرو وخت تیر شوی دی. دا د ول ورده چې شمالي کوریا د تیر جمعې په ورځ د بالستیک توغندوی تجربه وکړه او ویل چې دا توغندي اوس تر امریکا پورې وشتل کولای شي.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زرغه غونډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغه غون په ډراما کې مو واوریدل چې صابر به احساس او خپلار دی لخپل لور ګلالۍ سره د ژوند شریک په انتخاب تعلیم او نورو مهمو برخو کې مشوره کوي. اوس به واورو چې د تفتیش او څارنې د څنګه کارکونکې لایلا او طایبه د څه شي په اړه کې خبرې کوي.
طیبی خبر باندې چې رئیس صاحب دلته څنګه راغوښتیو؟
څو ایم لیلا کله شي په کارونه کې به یادلون بدلون راوستوي. هغه د رئیس صاحب راغی اوس به هرڅه معلوم شي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکي مهرباني وکي کینه
رئیس صاحب محترم خیرات خوبوي موږ مو څنګه دلته راټول کړیو؟
مامو سه فاروق یو خط زیر رتلارم.
رئیس صاحب زیر دی په گل بدل.
رئیس صاحب تاسو ډیر خوشاله معلومی گئی، داسې ښکاری چې نوی خبر ښه گل خبر دی.
طیبه جانې ستاسو خبر سمه ده، خبر دیوه تن په باره کې ده، خو افتخار ټولو ته رسیږي.
دا یو بختور دی، خدای نورم تکړه کی چې ټول وطن ته خیر ورسیږي.
آمین
آمین
آمین.
خبر دادا چې د کلیوالو خزو لخوا ډیر مبارکۍ رسیدلې دي.
مبارکۍ؟ مبارکۍ د چا په نوم دی؟
د یو چا د خې څارنې او له وظیفې سره د اخلاص په باره کې دي. هغه محترمه طیبه ده.
طیبه جانې ودریدل چې لال په ایرو کې نه پټیږي. رئیس صاحب ته هم د خزو استعداد او په وظیفه کې اخلاص معلوم شو.
له مامو سه فاروق نه هم مننه چې ساحې ته تللی و. نام خدا په خپله دنده کې هم کامیاب و.
رئیس صاحب مننه، طیبه په رښتیا د تقدیر وړ ده. په اخلاص د مکتبونو څارنه وکړه او د فساد مخه یې ونیوه.
ښه محترمې طیبه جانې، تاسو که څه وایئ مهرباني وکړئ.
محترم رئیس صاحب، زه ډیر څه نه وایم، ستاسو له ښه نیته زه ډیره ډیره مننه کوم چې زما د کار قدر مو وکړه.
ښه، مهرباني وکړئ راشئ او خپله تقدیرنامه مو واخلئ.
مننه مننه رئیس، بیا هم ډیره زیاته مننه.
مبارک شه مبارک شه، همیشه کامیاب اوسی چې زموږ د ریاست نوم هم درسره اوچت وي.
ای موسی ګله، شکر چې زه ژوندی یم. جو دې بدمشه زما ګله، ته صبر چې دا سپیره ټنډه دې هم ښکل کړم.
لارش خدای داد گلی لیونی توایشه پخ کلا ول خود استړای کرم اتکه ی اوس می پغوګونم غخونه لګوی دا وا چې خبره څه ده.
او موسا ګله ساده ګله، زړه دې پد مشه د شپې می یو ډیر خطرناک خوب لید.
خو لیونی توایشه لیونی به خود لیونی او خطرناک خوبونه ویني. خوایا څه خوب دی لیده توایخه؟
وای وای موسا ګله، جو دې بدمشه یو لوی خامار می لملا مرای نه تاویږي را تاویږي. زه چیغې وهم او نارې وهم، موسا ګله موسا ګله، خو څوک می نارې نه اوري. الو الو، چې د خامار له خولې نه هم څه زړې لمبې بادېږي. تېره تیر غاخونه ای لکه د پلانګ.
بس بس توایخه، لرشه لما چه لما رانو سختی ویریگم.
دارنه جو دی باد مشه، زه خود خوب کیسه در تکوام اوز خونه مارش داونه خامار.
نه 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 توایخه، اصلا نه چه مار پر اختیاراشی وایم نور خوب دی مرا توایه، زه در نه لارم.
که نه وایم ستاقه پلار بم زما دو خوب کیسه وری. که نه
که نه که که گریوان می خوشی کنو توایخه هاو رو مای ها؟
خاشه جو دی باد مشه لک سرهشه.
خدا سره کیگم توایخه. دا وایا چه مار پا خوب که و خوری کنه.
نه نه شکر دای بالا هوا براکات نهوز رو دی باد مشه.
از جده می باد خوو خوار من چه خمار خوارده لای وای، او ما باد از رل سوخته دا لنده ویلا د تاروخ را خمار دی و خورنو چه دلی دلی پاڑو گردر خیاجو ما او یو دی بلا ورکس.
خلا دی ماتشه جو دی بدمشا پا دی خیرا، خبری تا غاک شد
دای غاک تا وایخه.
دا مار چه ما ترانش دی که ده سمی چیستونی ترانش دی که ده، چه حال تا یو انجله حواز را دی بدمشا پولیسی دی ریشی اغسته و.
که تا وایخه دانو دا خمار پا جلو پسی را غلی و.
حضره دی بدمشه زما پس غوره لپس راغله و، اما تا یو ویل چه لفساد و رشوت نلاس و اخلاق انو لخاماره با دی وش غورم. اما ویل زرکوه بی بی چه زهرامی چویزه تی
خنو بیا
بیان انجلی چه دی خامار تسترگی برگی کدی ترای تم شو. الله زړه بدمشه زه خو راکای هم لدرانه خو به راجک شوم او په خولو کې جب بجو پوم
د خدای قهر دې ولیده زما په خوله خو دې له رشوته او فساد نه لاس نه اخیسته ګاره کنه چې بیا د رشوت فکر په سر کې ونه ګرځوې ته وایښه
وا
خو دې ولیده چې رشوت خور مدیر یې څنګه دولت ته وسپاره
جمیله زویا
مور سوی
مور ده جارشا لگ ده ده زردالو ده خستک خوړل پریگ ده اندیخ نمی ده زرلخت نا وقت اکڑا ده وراز دره بجه شوی ده لانه ده راغلی
زنو مخرا موری را باشی ده گلاغه ده لوس را پخبر وی
خا خا گوندی پنتیان کم کامیابا وی
انتیان نموری امتحان تکی خوب بیجانا د سواد زده کړې کورس ته ځي ټکو ته پام نه کوي
وی زویا په امتحان او امتحان پسې مه ګرځه مور دې اوس ډېره تکړه ده هغه ورځې مې عایشې ته درمل راوړل د درملتون لوحه مې ولوسته لیکلی وو د حاجي زلمي درملتون
نامې خدای مورې ډېر څه دې یاد کړي دي هسې نه چې د مېرمن طیبې ځای ونیسې
خانده ما مون خزی خود تاسو تا ایچ هم نخ کرو که ملاوالا سبق ویلای وی اوس بده طیبه معلم آوام
توکا می وکرم موری زستا پا غیق کرالوی شویم تمی لومرای معلم وی
السلام علیکم ترور زراغلم
وعلیکم
السلام ترور دی جارشا لوری دا سمرا زنده وکا نجده مزاره چاو دلیوا چه خایستو کن گور می چشوا
تروره دومره صفتونه می مکوا چه وزاری بوکم او آسمان ته بوالوزم
وزاری خودی کلی دی او خوشاله کاری خدا وی چه کامیابه شوی او که ناکاما
چه دی ترور دوا بیر اپسی بی همیشه با کامیابه یم
چه؟ کامیابه؟
هو زی کامیابه شویم
شکر چه کامیابه شوی چه خزی تکڑا بی نو خاما خواب کامیابی گی
خو ما ویل چې ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي چې سړی وي اول سړی نیسي خو دا شکر دی چې اوس د ښځو په لیاقت هم څوک سترګې نه پټوي
زه مې په خپل انګور فخر کوم
ته پوه شوې انګور دی خو زه مې په خپلې مېرمن نازېږم
او زه مې په ترور او جمیل دواړو نازېږم
وی جار گلپریم روانه ده گلپری لوره کمی خواد هستی گرانده روانه ای خیرت خوب بوی
ترور بی بی خیرت دی هوایی دی چینه چنگ تا خزینه دکتران را غلی دی کلیوال میرمنو تا چه یا امیدوار وی او یا ماشومان ولری چنس یتونه ورتا کوی
نو تا چنگ ورزی گلپری لوره نو مندواره یا نه ماشوم لره
بس ترور بی بی زبا هم دسته ورشم که چنگه
وایم لمن ده زرغونه شلوره قدم بخته ورشه داده رو رسیدو
وخوا این دو من دو لک زر زر رشه
گوره میرمنو مخکمو هم در تاویل چه امیدوار میرمنه ده میوه او ترکاری زیاد خوری چه هم ده مرمنه روختیه تا گته لری او همه ده ماشوم تا
تخوایه ترکاری طولو تا گته لری خو امیدوار خوزو تنو بیهی ضرور ده هم دست میوه در واخلا
دکتر سایبه زما خواند همیشه میوه را تراوری را توایی چه ده در تخده
گل پری نوستا اولاد با پخوشاله دنیا ترازی ریختی هر امیدوار مور باید خپل زن خوشاله و ساتی که زده تای خبگان واچاو پیگیده که ماشوم تای هم ضرر لری
دکتر صاحبه خشو چی خبر دکرم اوز به نخپل زن خیلی خوشحاله ساتم
بس چه زن او پو هوی ده زن دکتر بایی رختی امیدوار میرمنه ده ایت کلا پخپل سر دوا نخری چه سخت ضرر لری
خدای دی خیر در کی کنه دا به احتیاطی مگه کولا
پام چه بیا دستو نکری هم مور او هم ماشوم تا ده مرگ خطر لری دادی خالک وای چه خزه ده سړی و غنده کار نشی کولای ستاسو خیر ټول کیلو ولسونو ترسیگی وایم خیر وسی
گوره میرمنو امیدوار مور ته پکار ده چې په میاش کې یو ځل کلینیک ته لاړه شي. که د واکسین ضرورت و یا بل تکلیف ځان به پوهوي. که یې بېغوري وکړه له خپل ځان او ماشوم سره به یې ظلم کړی وي.
عزیزان و موریدل چې د کلینیک صحی کارکونکې فاطمه کلیوالو میرمنو ته وویل امیدوار میرمنې باید وخت په وخت کلینیک ته لاړ شي، د خپلو ځانونو او ماشومانو د ښه صحت په باره کې مشورو ته غوږ کیږدي، چې هم ماشومان دنیا ته صحتمند راشي او هم دوی په تن جوړې وي. ښه ګرانو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ که سړی امیدوارو او یا نورو ناروغو میرمنو ته کلینیک ته د تګ اجازه ورنه کړي، تاوان به یې کورنۍ، ټولنې، امیدوارو او ناروغو میرمنو ته څه وي؟
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارو